یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجی رډو د 12 بجو په خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربایم تخنیکی چاریا مان امیرزای مختوری السلام علیکم په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې کابل له اسلام آباد د دې ادعاو د سپیناوي غوښتنه کړې ده چې افغانستان او هند پاکستان بې ثباته کوي. د امریکا له لوري مو پر پاکستان د فشارونو له زیاتېدو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مسئ پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ادعا په کلکه رد کړه چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریې په خانشیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریې حکومتي ځواکونه ملامت ګڼي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان نوی حکومت د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. خبرونه تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا په کلکه ردوي چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. خواجه آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره او د افغانستان د ملي امنیت اداره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو لپاره کار کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې څرګند کړي. ښاغلی آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا، چین او بریتانیا په ګډون د افغان او پاکستاني چارواکو د موافقو یادونه هم وکړه. د خواجه آصف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په جواب کې د پاکستانی چارواکو د توندو غبرګونونو یو برخه ده. ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی ته ولاړ او پر اسلام آباد یې انتقادونه وکړل. ویل چې له پاکستان سره د امریکا مرستې به هلته د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت په اقداماتو پورې مشروطې وي. د نورستان د کمدیش او برګمټال ولسوالۍ خلک وایي د سرکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی. د دې ولسوالیو یو شمېر خلکو نن له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې ډېر کله د لارو د خرابوالي له امله د دوی مریضان په لاره کې مري. هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د لارو جوړولو لپاره دې مرسته وکړي. د دې سیمې یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال ته راوړو، شفاخانې ته راوړو، په لاره کې یا وفات شوي یا نور مرضی پیدا کړی وي، نو دغه مشکل لرو چې دا سرک باید جوړ شي.
د نورستان والی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي کال ته د سرکونو د جوړولو پلان لري او د مالی مرستې د موندلو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریې په یو کلي خانشیخون کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریې حکومتي ځواکونه ملامت بولي. د رژیم د مخالفو یاغیانو په ترولکې لاندې کلي خانشیخون کې په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي وو. په دې اړه د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې ویل شوي د دې سازمان د څېړونکي هیئت غړي باوري دي چې د سوریې عربي جمهوریت د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه نیټه په خانشیخون کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز د خپرولو مسؤول دی. دا موندنې د هغه مشترک قاتی میکانیزم یو برخه ده چې له مودو راهیسې د خانشیخون د کیمیاوي حمله په اړه د راپور د خبرېدو انتظار کېده. د دې کیمیاوي حمله په قربانیانو کې 3 ماشومان هم شامل وو. متحدو ایالاتو هغه مهال هم د بشار الاسد حکومت په دې حمله کې پړ بللی وو او د عشیرات پر هوایي ډګر یې چې ویل کېدل یوه مشکوکه الوتکه ورڅخه پورته شوې وه د عکس العمل په دود بریدونه یې هم کړي وو. سوریه او نړیوال متحد روسیه دا رد کړی چې د سوریه ځواکونه په دې کیمیاوي حمله کې لاس لري. دوی د حکومت مخالف وسلوال د دې حمله په ترسره کولو تورنوي. په ناروې کې د ژغورنې ډلې باور څرګندوي چې د هغې روسۍ الوتکې پاتې شونې یې په نقشه کړي چې پرون له اتوس پر لویو سره نادرکه سوه. دا هلیکوپټر د شمالي قطب له سوالبارد ټاپوګانو پورته شوی و. د ناروې د ژغورنې د همغږۍ د مرکز مشر وایي په اوبو کې ګډ شوي تیل او د اوبو پر سر راپورته کیدونکي د هوا پوکاڼۍ موندل کیږي او په سیمه کې یوې کښتۍ په اوبو کې داسې څیزونه لیدلي چې ښایي د لویدلي هلیکوپټر ټوټې واوسي. د دغه ادارې مشر ویلي لری ځایه کنټرولېدونکي واړه اوبتلونه هم سیمې ته استول سوي چې شایي نن هغه ځای ته ورسېږي چې باور دی چې هلیکوپټر به هلته راغورځېدلی وي او هغوی به تایید کړي چې آیا دا د نادرکه شوي روسي هلیکوپټر پاتې شوني دي که نه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دفتر وایي د امریکا د ترور شوي ولسمشر جان اف کینیدی د ترور د دسیسې په یو شمېر پټو اسنادو خپرول یې ځنډولې دي. جان اف کینیدی په 1963 میلادي کال کې ترور شو ووژل شو. د کینیدی د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یوه مهمه پیښه بلل کېږي لږ تر لږه 3000 اسناد د چاپ لپاره تیار او د امریکا د ملي آرشیف له لورې باید خپاره شوی وای. د مانی چارواکی وایي جمهور رئیس ترامپ په یوه یادداشت کې څرګنده کړي چې د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی راپورته کړي له دې پرته چې د کینیدی د قتل په اړه د اسنادو یوه برخه له خپرېدو راوګرځوي بله لار یې نه درلوده. د امریکا ملي آرشیف ته د روان میلادي کال د اکتوبر تر 16 نیټې وخت ورکړ سوی و چې د کینیدی د ترور په اړه لږ تر لږه 3000 سندونه چې مخکې له خلکو سره نه دي شریک شوي او 10000 هغه اسناد چې قسمن خپاره شوي له خلکو سره شریک کړي او چاپ کړي. خو نن سهار ولیدل شول چې د امریکا د ملي آرشیف پر پاڼه یوازې 2091 سندونه خپاره شوي او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان چارواکو په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړي. د دې سازمان په وینا مثبت پرمختګونه د ازبکستان د نوي ولسمشر شوکت مرزیایف د حکومت په لومړي کال کې دل شوی او د مرزیایف پر حکومت یې ژغ کړی چې دغه پرمختګونه باید بنیادی کړي او باید دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت د اسلام آباد دا تور رد کړ چې نوی ډیلی او کابل پاکستان بے ثباته کوي.
موږ حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی خپلې ادعاوې هغو ته نظات لاندې وړاندې کړي.
وړاندې به په خپرونه کې د دې تر څنګ دا واورئ چې پر پاکستان د واشنګټن فشارونه په زیاتېدو دي. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د پراخ اداري فساد له ادعاو خبرو.
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کېږي په دې فساد ده.
د حقیقت سره پروګرام کې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسون لوی کمشنر سره شغیدل یو.
موږ د شل زره پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د سوریې پر حکومت د نویو بندیزونو د لګیدو وړاندیز شوی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې اسلام آباد د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره د هند او افغانستان د ګډو هڅو د اداو په اړه اسناد دي د نړیوالو دریمګړو په وړاندې رابرسېره کړي. ارګ دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د هند او افغانستان استخبارات د پاکستان د بے ثباته کولو په هڅه تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي او په کلکه ردوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري لکه دا و چې تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی خپلې ادعاوې هغو ته نظات لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېیمګړي په وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. خو داسې ښکاري چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پخواني میکانیزمونه ټول له کاره لوېدلي. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او یې ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي. پاکستاني چارواکو تند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان ښاغلی آزاد وویل چې که د نړیوالو درېیمګړو په وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا تور رد کړ چې افغانستان او هند په ګډه د پاکستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان راوروسته په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې پر پاکستان د واشنگتن فشار په زیاتېدو دی. په دغه ستراتیژۍ کې له پیله له اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی دی، خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربیره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځالې لري په اسلام آباد فشار نه و. له وی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژۍ وروسته له اوږدو سلا مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپله ستراتیژي اعلانوله نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوه میاشتې سلا مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم له ډیرو سلا مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر د روان کال په اګست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستاني تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړې چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړې، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړې چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ نوم هم د باراک اوباما له ستراتیژۍ سره توپیر لري. یوې ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وایي، بله د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل،
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دوه اړخیزه ګټې، دوه اړخیز احترام او دوه اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړې په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کاله وروسته د 2011 کال د مې په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړیو عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل،
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحدو ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوری وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې د اوباما د جمهوری ریاست په وخت تولې پاتې شوې. پاکستان هم د سربیا عذاب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته یې ستونزې جوړې کړې دي، او د حقاني شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغې ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډونالډ ټرمپ له ستراتیژي را وروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وایي چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملي ګامونه وانخلي ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځانګړې غوښتنې کړي دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بی پورز اسلام آباد ته ولاړ، او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندېښنه شته، ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلي وو که چېرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاس تر زنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک حقیقت دی چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانیو ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسأله وه. د پاکستان دوه اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې په ډېر وضاحت د امریکا دریځ روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل:
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغه هلته یو چې ستاسو فکر نوی بدل شوی، چې پریکړه وکړئ چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای
شئ.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د بشري حقونو د څار ټولنې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله پر سوریې د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د روان کال په اپریل میاشت کې د ادلب ولایت په خان شیخون سیمه کې د سارین په نوم کیمیاوي ګاز وکارول شو چې لسکونه ملکي وګړي ووشل. ملګرو ملتونو یوې موظفې کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل چې دا حمله د سوریې حکومت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د بشري حقونو د څار ټولنې د سوریې پر رژیم د بندیزونو غوښتنه د همدې راپور پر بنسټ کړې؟
سلام. همداسې ده، ورسره دی چې د ملګرو ملتونو مفتشانو د سوریې حکومت په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤولو باله. نو د بشري حقونو د څار ټولنې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم بندیزونه ولګوي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي د هغو افرادو او مؤسسو په وړاندې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤول دي د بندیزونو د لګولو له لارې اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار د ټولنې د بیړنیو چارو مسؤول مشر اولی سولوانګ وویل د دې کمیټې راپور باید پخوانۍ ناسمې فرضیې چې د سوریې حکومت خبرې کړې وې پای ته ورسوي. سولوانګ وویل د سوریې د حکومت لخوا په پرله پسې ډول د کیمیاوي وسلو کارولو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال تړون ته یو جدي ګواښ ده.
بله، د ملګرو ملتو په راپور کې په ځانګړي ډول کوم موارد یاد شوي او پر څه شي استناد شوی؟
د ملګرو ملتونو د مفتشانو ډلې له اوږدو څیړنو وروسته پرون خپل راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل دوی ډاډه دي چې د سوریې حکومت په خانشیخون سیمه کې د روان کال د اپریل په 14مه نیټه د خانشیخون سیمه د ادلب ولایت د شمالي ادلب ولایت کې ده د اپریل په 14مه نیټه کیمیاوي ګاز کارولای دی. په راپور کې ویل شوی دی چې په خانشیخون کې د سارین په نوم کیمیاوي ګاز کارول شوی چې درې اتیا کسانې وژلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی د دې تلفاتو شمیره د دیرشو ماشومانو په ګډون و اتیا ښودلې ده. او همدا البته همغه اقدام و چې د امریکا پاوځ په سوریه کې پر یوه هوایي اډه هم همغه وخت بمباري کړې وه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې ډلې راپور په عین حال کې د سوریې حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د کلورین ګاز د کارولو مسؤل هم بللی.
مننه تکل سبا. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعات ته ورګرځو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په پوهنې وزارت کې پر پراخ فساد اندېښنه څرګندوي. د دې کمیټې مسؤلانو د پنځشنبه په ورځ د یو نوي راپور د خپرولو پر مهال وویل د دوی څېړنې ښیي چې له تیرو کلونو راهیسې په پوهنې وزارت کې فساد موجود و او لا یې هم مخه نه ده نیول شوې. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر چې په دې ناسته کې حاضر و په خپل وزارت کې فساد تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي دي. لکابل د ازادي راډیو خبریال ناجه صافی راپور لري.
د خونکو په ګمارنه د تعلیمي نصاب په کتابونو په ځنګړي ډول د کتابونو ویش په ولایتونو کې د خونکو د ماشونو او د سواد زده کړې په پروګرام کې پراخ فساد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې درځونو له مهمو مندونو څخه دي. یادې کمیټې د پنځشنبه په ورځ د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د ارزونې په اړه په خپل راپور کې ویل چې د پوهنې په وزارت کې لا هم فساد شتون لري. د کمیټې یو غړي جاوید نورانی ویل د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې د اړوندو سکتورونو سره د فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
مهمه موضوع دا ده چې دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او چې مسلکي هم دي هغه کار نه سیاتسته په دې سکتور کې. بلې د تفتیش سیستم چې موږ وسنه د په دمارک سیستم کې دا ډېر نتیجه ښه نتیجه نه دور کړي، خلک کار نه کوي یا پکې فساد ده، دا مشکل هم لیدل شوی ده.
خغلی نورانی ویل چې د غرزونه د پوهنې وزارت په وړاندیز د کابل په ګډون د هیواد په نهو ولایتونو بدخشان، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر، ننګرهار او 138 ښوونځیو کې ترسره شوی دی. د نوموړي په وینا په دې ارزونه کې 1522 کسانو سره په 5 ډلو کې د پوهنې وزارت کارکوونکو او چارواکو په ګډون د ولایتي کارکوونکو، تعلیمي ادارو د زده کوونکو، له کورنیو او بسپنه ورکوونکو سره مرکې شوی دی. د پوهنې د کیفیت سرنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د ښوونکو د ګمارنې لپاره د سرنې د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیل او جوړښت کمول، په ټوله کې د تعلیمي نصاب د حجم او اندازې کمول او سرنولې ته د اداري فساد موارد لګل د یادې کمیټې له مهمو سپارښتنو څخه دي. د خبرې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې هم په پوهنې وزارت کې د پراخ اداري فساد په ځنګړي ډول د خیالي ښوونکو د شتون په اړه راپورونه خپره شوي دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و په یاد وزارت کې د فساد موضوع ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي.
موږ له دغو شویو سپارښتنو سره همکار یو، مګر ځینې سپارښتنې د افغانستان په اوسني وضعیت کې نه پلي کېږي. د بې بیلګې په ډول د ښوونکو د ګمارنې واک ورکول مدني ټولنو یا هم ټولنیزو ادارو ته په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده.
ښاغلی بلخي دغه شان وویل چې له 1990 کال راهیسې تر اوسه 250 د اداري فساد دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي چې تر اوسه یوازې 1.5 دوسیې څېړل شوي دي. له دې ټولو سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکي وایي د دغو غوښتنو د عملي کېدو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به په راتلونکو دوو کلونو کې د پوهنې وزارت له کړنو څارنه وکړي.
د نورستان ولایت د کامډیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي شکایت لري. دوی د سړک د بد حالت په وجه وایي چې اکثره وخت ناروغان تر روغتون نه شو رسولی. د نورستان والی وایي د دغو ولسوالیو لپاره 40 کیلومتره سړک د راتلونکي کال په پلان کې نیول شوی دی چې جوړی شي. به روحلان وري لسیم راپور لري.
د نورستان د کامډیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ولایت له جوړېدو نه تر اوسه سرکونه په بد حالت کې پراته دي، خو تر دې دمه یې چا د جوړولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کامډیش ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی محمد موسی ازادۍ راډیو ته د سرکونو د خرابوالي په اړه وویل:
زمونږ خو تقریبا د 12 کال کېږي چې د بریکوډ نه کم غزیدلې سرک شي خراب دي.
د برګ مټال اوسیدونکو محمد امین هم ورته شکایت لري.
نمړې خدا سرک او جوړ نه دی، کندې کپرې دی. او
دوی وایي د سرک د خرابوالي لامل نشي کولای چې ډاکټرانو او روغتون ته ناروغان په سمه توګه ورسوي. ډېرې وختونه مریضان په لار کې ساور کوي
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال تر وړو، شفاخانې تر وړو، په لار کې یا وفات شوي یا نور مرضی پیدا کړی وي. نو دغه مشکل درو چې دا سرک باید جوړ شي او سرک اوار شي او ترمیم شي کنه.
او د کم مریضانو انتقال پر حالت کې داسې ډیر یعنی بود مسافه د وجنه ډیر داسې مریضانې ماشومانې ورمور ته رسولو نه مخکې وفات شي یا دی خبرې کړ نه مخکې دا ستونزه. مثلا حامله ښځه شو، نور داسې مریضانې د اکثره د لارې کې تلف کیږي او داسې مشکلات ډیر ستونزه دغه لرو چې لار بالکل خراب دی.
د برګ مټال او کامډیش اوسیدونکو وایي حکومت ته یې په تیره یو نیمه لسیزه کې خپل ستونزې رسولي، خو تر اوسه چا د سرک جوړولو د پاره عملی کار نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایت د نورو سرکونو په څیر د کامډیش او برګ مټال سرکونه هم په پلان کې شامل کړي دي.
په آینده کال کې مونږ 40 کیلومتره سرک پلان کې ورکړی دی چې د برګ مټال نه پورته دغه سرک ورغول شي او د ښکته سرک تر ګوردیش صاحب پورې رغول شوی دی. او د هغې نه علاوه هم د بودیجې په لټه کې یو چې دغه سرکونه ورغول شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنی ولایت ته چې تر اوسه هم اکثره ولسوالۍ مرکز پارون سره د سرک للارې نه دي نخلول شوي چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د برګ مټال او کامډیش ولسوالیو اوسیدونکو د سړک د جوړولو غوښتنه وکړه. د پخو سړکونو د ترمیم په اړه مو له یونوي کشف عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
په نړۍ کې د سړکونو البته پخو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نه شوی کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګلې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاوند لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څیړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګلې له غوړیو کار واخلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدل شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا پکله کړه تر چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد د نړیوالو منګړو په وړاندې څرګند کړي. د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ خلک وایي د سړکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی. د دې ولسوالیو یو شمېر خلکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د لارو د خرابوالي له امله په ډېرو مواردو کې ناروغان روغتون ته تر رسېدو مخکې مړه کېږي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریه په خانشیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریه حکومتي ځواکونه ملامت بولي. د روان کال په د اپریل په 14مه په خانشیخون کې چې د سوریه د رژیم د مخالفو یاغیانو په لاس کې و د سارینګاز په حمله کې لږترلږه 80 تنه مړه شوي وو. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هیواد د وژل سوي جمهور رئیس جان اف کینیدی د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولی دي. جان اف کینیدی په 1903 میلادي کال کې ووژل سو. د کینیدی د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یو مهمه پیښه ده لږ تر لږه 3000 اسناد چاپ تیار سوي وو چې د امریکا ملي آرشیف باید خپاره کړي وای. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان نوی حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت تشکول لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړی دي. هیومن رایټس واچ پرون د ازبکستان په اړه په یو رپورت کې وویل چې د ازبکستان د نوی جمهور رئیس شوکت میرزیایف حکومت باید د دغو پرمختګونو د خوندي کولو لپاره اقدام وکړي او دا پرمختګونه باید دوام پیدا کړي.
د حقیقت سره پروګرام د پروګرام کې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون لوی کمشنر سره شخیدلی او په دې اړه مو پښتنې ترې کړې دي چې ولې له هم په زرګونو څوکۍ خالی دي او مامورین ورته نه دي استخدام شوي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره لرو.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر په سهيله د مور شې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټه وريدي؟
ماشومان مې څه ماشومان څخه چار پالو او تغازی مغازی منه پیزندل وخنه باډی دار توانا یو لبل نه زیات
هوته درشی پلیلو
نن د موضوع سره د هغو ماشومانو په اکلام غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خور ځوکې اخته شوي دي. قدر من اوردونکو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بیلابیلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چې هر وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه فقر، بېوزلي رواني تشويشونه او د زینو مایندو د مفکوره چې وای ماشوم ته شوه دی ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوی چې اکثر ماشومان په خوارځوکی یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د سات طفل روختون ته ورغلو. پر اتاق کې لس دولس چپرکټی هي. پر چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی پاک له وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازینه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځوکی کېدل که څنګه؟
دنیا عصری سل عصری دا بچی هم نازولی سو دا خزم دیر نازک سولی که دیر نیستی بوا جزی بوا خدای پاک مقصد ما شما قوی قوی راولن نه شپاخانی ری نه دایگانی ری و شپاخانی سی پا قدر سی زد سن کنچه لگی موری سی گوری دست چاکون بکی دور بچه راولی اول دما لوز دا نام خدا سی گوری دست باری لری دست یو بچه پا غیر که دل که دی پشو بچه دا غما گوری ما تلول لرگانی راولی دی دا خپل پا دی لاس نگولی تول کلی و دا ما خولی دی ماشومان مې دسه ماشومانو زه ښه چارپالو چارپالو او تغذي مغذي مې نه پېژندلې د هر بچی مې نام خدا دادیدې مېړه چې وګوري دسې مې لورګانې نام خدا وښنې وښنې باډېدارې باډېدارې پاریو مې زېړ خوړې خوړلې توانه توانه یوه له بلې نه زیاته
د امریکا وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځوکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځوکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجمع ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
منات دا ماشوم اوس پیدا شو کوسم او خوګلالای لری مال شو دوه غشتو اتی به است پراک دی کوی سالو بیا څه به دوش په خو شو دوا په وک خو په شو دوا به خلاص به ګرته به دغه شي دې مرتراوی سلا کوم تراوی چې پاینې نه ورشه ده است پراک بیم کو من دغه ای سالو مول
دي دې ام زول است دې نه کنه هغه څومره دی راته دي کم دومره دي
دې غن زول شي زول اندل کار انجلې شي
راته دي
او کینی خو یی زول اده تلم دې خو پېچ خبر نه پیډونه خو چنه خان دی غی دې نفیس
څومره سره په تکلیف ته خپل
او زه دا په تکلیف یم چې دا کړیم پروتست نه کړی
نمانه مزادي دا هم عاشم خو داسې مې چې زه موري قومه هغه ډاکټران ته سلام وای دا به لکه سبي لکه دا ته نه دا موري قایګي هغه مې سبي لکه دا سوت سوې تغذی د خاطر راک بهم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلی
غزنی
څومره شمن لري
لاس
لاس سره ور شي غزنی
دا لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلان ده
هغه ته دولس کلان
ده هغه ته دولس کلان ده لغه ورسته نه نور دي ټول سوې تغذی دي
ټول سوې تغذی سي
ښه ادولس کلان زوی دي سي دا کنه هغه وسومره ده پاندام غټ
کړه سينره ډنګر وچ کلک ده تاسو ورکه
بیا لغه ور سره رقم دي
په لغه ور ته ترګ په تر کې مری مری وس دا دوه ورځې تر مون کار ته دا درې
بیا دې غوښ دې خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوټي ورته کچو دوه غوټي شو دې
په کور کې چې وې کنه د ماشوم د سیورکه ایم پاتې ده زړلیم نارامیم کوله
وو وو زړې دې
څومره سره په تکلیف وې
دې راوته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځک سه سات ملاکی دې سی بیا اچ زړ
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې وازې ته چې به ساتي کبل څوکم ستا
ستا نو ستا
څوک دې
ګنزې میم ستا
بندری
وو
د بنې دي ماشومان هم د سي ډنګر ډنګر
نه د غټ غټ دي
د بنې دي غټ
وو غټ غټ څه غټ
ته وایي چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
وو
مخکې دې ډاکټر تر اوسه لای
وو وو ډاکټرانو ټول تر اوسه لای
سلامه
دا د څه کې ګډه ماشوم
زویمه دا
د څومره وخت ده
درې میاشتې
ده
وزن یې وایي ښهسته نه ده ما پریس کړی او پوس نو اوس دا شاخه خو خراتې د تاسو دی هغه څه ته قصې دي ته ورسي
نو ولې دې پریس کاوه
خو دا څو
څه د ټولې پریس وکړ
هلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
خو میزه کې ورته بیا ته پریس وکړ
ما پریس کړی دا رقم
بیا شو دې به
شو دې مې ان وا به توقعه دي ډېر ډېر به ضعیف دي کنه
بیا ماشوم دې څه لسه واخله دې څه
دا د وښ په کې خدا بار وښ په نه دا رقم تاسو
ته ویلی مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
نو غوښه نه لاګې نه لزی غوړې نه تیر وای مدې نه چرګ غوښه نه لاګې نه چې د سپټې زغړ مخره خو تا خو به دې کو شه نه کېده
نو مولا ولی پاریس کې دوشه نه څه تکلیف درنو ده
وای اثر دې قوی ده اثر دې قوی ده چې بسې ان بیرته دې پاریس لپاره نه عملات ورغله د بندې غازی کې بند وخته په پاریس نو ارکاس د خپل به نظیره نه د خپل نړۍ مې وته ویلې
ښه
وو غوړ دل انیمات دې تایج دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدې نه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هر ورځ لږ کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې مېندې خپل شوه نه قطع کی البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر تبزی ډاکټر په مشوره خلی کېږي چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکړي چې مثلا دا مشکل له تاسو حل کی تاسو شوه دي زیاتې بعض مېندې دي چې په خپل خوراک نه کې اشتها نه لري مایات زیات نه خلی نو په دې ترتیب یا ډیر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروف دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کوله شوه دي اکثرا کمیږي او یا که چیرته په خپل مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومي شوه دي د دوی د ماشوم لپاره ضروری دي
لهو په لور غریبي بي وزلي او رواني تشويشونه دي لامل شوي چې د مور د کمیشي او ماشوم په خورځوکه یختشي لبل خو د زینو مندو نه پوهی هم د دې ستونزې سبب شوه دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وای
دوی داسې فکر کوي چې زمونږ اندام خرابېږي دغه شودې ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري همدغه مفکورې دوی خپل ماشومان ته شودې خپلې نه ورکوي دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې ده چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولای چې دوی ته رسیدي دغه ماشومان چې موږ ترازی په اوړي کې دوی ډېر مسایده زمينه دي تلری چې په نسناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کې دستونی تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خورځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه منډو ته چې بیل کوم سي سنز ماشوم تشدې نه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیرته دوی خپل شوه نه استفاده وکي تو فائدې دوی تلری اول دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي دوی هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتېږي دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوه دی ورکه د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي بل ډول چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کیږي او تحقیقات خوده لچې هغه میندې چې خپل شوه دین استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کی واضح شوه ده چې هغه مور شه د خپل شودونه ماشوم ته استفاده کوي هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودو باندې په اصطلاح تغذیه شوی دا ډیر مهمه ګټه ده
درنو دوستانو خوداسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خوړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو هغې و ماشومان لوی کړي
پودری شدی ورته بیل قطن نه ورکوم دغه شدی ورته بیخي نه ورکوم ته شپږ میاشتې پورې خپل شدی نه خوري ښه پیغام خدا خی دا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم کپالونه ته ګوره هغه څه چاغ چاغ دي کور کې مې نور بچیان هم ښه دي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا تاسې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون له لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسې او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیر موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی. هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړل د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستاسو مجوازي 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی. دا باید ډکسي موږ یوازې 15 او 16 بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالی دي چې موږ ته رسیدلي دي او کار باندې کوو چې دا باید ډکسي. څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ ته رسیدلي دي 6,000 دي، نو پر لاره دي ډېرې نور خالی بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولیده د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا که یو څوک کانکور یادی شاید هغه کانکورونه ذهن ته راځي چې کله دوی لوړ زده کړو ته امتحان ورکوي کله کې په دې میکانیزم باندې وغږیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک ته اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به همغه مروي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچه به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشتې به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی. د خیر سره خولته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه. خو غور پر روان دی، پر هغه ورسره پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړ بستونه.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړی دي د 40,000 بستونو لپاره، که په دې کې ټیټ دی او که جګ دی، اوس اسناد جمع شوی دي؟
نه، یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو لپاره بستونه اعلان کړی دي، د هغو لپاره اسناد راغلي دي. به نو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکو هغه به پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایټ باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي. هر کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي او ان شاء الله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورو رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د دې 40,000 بستونو لپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یو ورقه کې تخپل اړوند معلومات لیکې را لېږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکټونو د په اول قدم کې ورسره راولېږه. زه فکر کوم تعداد به ډېر زیات وي. موږ اوس بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 3-4 زره پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالی، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډېر زیات وي، فورمې به ډېرې زیات وي او ډېر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بستونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9000 یا 10000 بستونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمۍ بستونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ درکړی دی، درکولای سو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف شوي دي. او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزي ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډېره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي، چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډېر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نسو ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم هم دا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي. نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ په پروسو کې به تر ډېره پورې دغه وي. هدف هم دا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10000 نفر 15000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 10000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار سي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدی متحد ورته.
د پلوټ پلو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړي تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کېږي، او چا چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د 10000 مابینځ کې د یو چا سره کومک وکړي، یا دا دونو سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا همدغه قناعت خلکو ته ورکول به ډېر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې هم تصور بیا دغسې نه دی، یعنی په د افغانستان غوندې په یو ملک کې چې په تیره کې په دې برخه کې ډېرې زیاتې لاسته لاسوهنې موجودې وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا در کولای سو چې د دوی سره کوم تشویش دی، دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري، ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولې یو ډاټ موږ کولای سو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام د طریقو کار واخلو، تر څو د مداخله چانس ډیر کم کو. او زه ډاډه يم، دا ډاډه مور کولای سم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولې دی د مداخله چانس ډیر پښک کم دی، بیخی پرنشت حساب دی. او انشاءالله دا پروسی ډیر وخت نه نیسی، دوه هفته بعد امتحان دی، او په ډیر کم وخت کې ریزلت اعلان، نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدي چې خلک وویني بیا دا اعتماد خپل جوړیږي. په دې پسې بل پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې کیږي پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پرابسي. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنا درست وي، تر ملت به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي.
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسو اخیستې و، د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یو ژبه باندې زیات ورکړل شوي و. دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېژ شوې وه هغه تخنیکي مسله، او کمیسون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعات روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه، همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعمل مالونه، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پوره په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخه ته کرا شو، لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلوميږي د ملکي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوئ، خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو کوم هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مختلا نړل، په دې برخه کې سم رجمنتیا لري.
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، د یوازې په ملکي خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو ګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه 100 بستونه یا د 9000 بستونه پخوا د ځینو کسانو لا درسه چې پر وزیر بي فشار راوړی، پر والی بي فشار راوړی، پر موین بي فشار راوړی، پر رئیس بي فشار راوړی چې دا راته مقرر کړه، هغه راته مقرر کړه. دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو، با نفوذ کسانو چې پخوا یې مداخله کوله، د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کنکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوی سي، نه به وزیر څوک معرفي کوی سي، نه به زه معرفي کوی سم، نه به ته معرفي کوی سي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یو د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه. تشکر.
ورا دی ڈاڈس قدر ایم شو دیدن شرمی گمحال و ایم شو دیدن شرمی گمحال و ایم شو ستاد منی زڑ پل سبر ایم شو ستاد منی زڑ پل سبر ایم شو شرمی گمان وے مشو پیر دن شرمی